د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مې ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وی دی. نن د زیارت ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 11 نیټه ده. وخت شی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه مهوش چلی
او زه شعیب زاده تاسو ته هرکلی وایو.
او قدرمن اردوونکو، نن به په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته یو شمیر مهم رپورټونه وړاندې کوو. حال وړاندې کوي شعیب زاده.
د پاکستان د فوز د بیان وروسته خارجه دفتر هم د کوټې حملې تور په هندي استخباراتي ادارو لګولې ده. پارلمان کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستانی داخله وزارت ناکامي بللې ده.
او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، نن به ونیس پروګرام پښتون کنکشن کې تاسو واره او ګوره چې د پاکستان فوز ولې د ترهګرو لخوا منل شوی بریدونو تور په افغانستان او هندوستان لګوي. د دغه تورونو څخه د پاکستان فوز څه ګټه ترلاسه کول غواړي؟ آیا دا تورونه د پښتنو او نړۍ لپاره د منلو وړ دي او کنه؟ او ترهګر ولې ورځ پر ورځ په پاکستان کې مضبوطیږي؟
او هم پاکستان کې د انټرنیټ پاړه نن منظور شوی لانجمن قانون باندې د فکری ازادۍ پلویانو سختې نیوکې کړې دي. پارلمان کې د پیپلز ګوند یو غړي نوید قمر ویلي قانون به چارواکو ته د اندازې زیات واک په لاس کې ورکړي. موږ سره اوسئ.
خیر منوریدونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی او ساتھ خبری خبرونه دوام لري. د ڈیوا ٹی وی دا برخه چې دا تاسو په ایشیا سیٹ 3 3000 میگا ہرٹس باندې کتې شي. ورزو اډومبی ویډیو رپورٹ رختا د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوئټه کې د مرکزی شرعی عدالت جج ظہور شاہ وانی کاروان د ریموٹ کنٹرول بم چودنې سره نه خکړی شوې دي. په دې پیښه کې 14 تنان جوبل دي چې پکې 15 پولیس والا دي، خو جج ته څه زیان نه دی رسیدلی. هم په دې اکله باندې د بلوچستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو.
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې هغه مهال رامنځته سوله کله چې دالته د مرکزی شرعي عدالت قاضي ظہور احمد شوانی د خپل کور سریاب زخه د بلوچستان عالی محکمې ته روان و. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د پیښې پر ځای باندې و خبري رسنۍ ته وویل چې جج ظہور احمد شوانی روغ رمټ دی.
جج صاحب کی گاڑی گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا.
د قاضی صاحب گاڑی تیرس والا داغ ترشاد د پولیسو گاڑی ہدف کڑلا. سرفراز بکٹی په سملاسی ڈول باندې وویل چې د دوی د پولیسو گاڑی ہدف والا دوران کاری په دغه ډول پیښو کې امنیت خوندي ساتونکو ادارې ہدف وی. سرفراز بکٹی دا خبره هم کړلا چې دوران کاری په دغه ډول پیښو کې یوازې د 14 اگست د کامی ورځی د ویجاړولو تکل روان دی. د پیښ پر ځای باندې موجود د بموجون کې ډلی مرستيال ډایرکټر علي محمد زيري وویل چې دغه چاودیدونکو مواد په یو دی کې دننه یشو 70 کیلوګرام پورې وو. له چاودنې څخه شاوخوا ودانۍ او ګاډیانو ته هم زیان ورسېدی. سرپراز بوکټي وویل چې په دغه پیښه کې د 15 پولیسو په شمول باندې 13 کسان ټپیان شوي دي. چارواکو وویل چې دوی په دغه پیښه کې یو شکمن کس هم نیولی دی. وبل لورته بیا امنیت خوندې ساتونکو ادارې وی چې دوی په کوټه ښار کې د وران کارانو لپاره تت عملیات پیل کړی دي. د شک پر بنسټ باندې 15 کسان هم نیولې دي. دا ګام حکومت له غوړسته اخلي کله چې 4 ورځې وړاندې د کوټ ښار پر منوجان سړک باندې د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسی د نامعلوم وسلوالو لوري وو جلسو. لاغه ورسته چې کله د دمړی راوړی نو د کوټ ښار په سیول هسپتال کې ځان وژون کې برید وسوجل سوی وو. یو نیم سلطنت دې ټپیان سوی هم دي. نن د کامیا اسمبلی د مخالفی ډلې مشر خورشید شاه هم کوټ ته راغلی. خورشید شاه وویل چې د کوټ پیښه د امنیت خوندې ساتونکو ادارو ناکامي ده.
نیشنل اکشن پلان کې جو 20 نقاط ہیں اس سے بالکل ہم اتنے متفق ہیں. ان کے ساری جماعتوں نے مل کے ان کو بنایا کہ ان پہ اگر عمل ہو تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں. رک سکتی ہیں میں اتنی بڑی دعویٰ کر سکتا ہوں مگر انفارچونیٹلی ان پہ عمل نہیں ہوا اور اس کو مکمل ناکامی ان کو ملی ہے اور ناکامی جو ہے وہ مکمل انٹیریئر منسٹری کی ہے.
د کامی عملیاتو د پلان سلویش نکتی دی چې پراغه باندې موږ ټوله په یو خلو یو ټولو سیاسي ګوندونو ترتیب کړی دی. پراغه باندې عمل نه دی سوی. که پراغه باندې عمل سوی وای نو زه په یقین سره وایم چې دا ټوله پیش به ودرېږي. زه غټه ادعا کوم چې دا به له منځه ولاړ شي. خو له بدقسمتۍ څخه پراغه باندې عمل نه دی سوی. خورشید شاه وویل چې د کامی عملیاتو پلان ناکامه سوی دی چې دا د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. اوس د کورونو چارو وزارت لپاره کار دی چې پر دې باندې فکر وکړي چې آیا دوی په دې باندې شرمنده هم دي او کنه. حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
دی ریډیو د تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه خپنې غاوري او ګوري هم قدر منوردونکو په کوټه کې درو زده وړاندې شوې دا خوندلې په خورستو په ګرد پاکستان کې عدالتونو کې وکیلانو د کاربندز احتجاجن د کار نه انکار کړی دی. په خبر کې هم نن په درېمو ورځ باندې په عدالتونو کې وکیلان نو موجود او دی احتجاجن کاربند کړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې وکیلانو ته د تحفظ ورکړي. دی ریډیو خبريال حمید الله او هاشم علي هم په خبر کې عدالتونو ته ورغلي ولته کې د احتجاج حال په دې ویډیو رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
د کوټې د وجل شو وکیلانو په بیر کې نن په دریم ورځ هم د پښتونخوا تمام اعلی او لاندې عدالتونه تړل شي او وکیلانو د مقدمو د پیروینه ډډه وکړه. د های کورټ بار کونسل صدر مزمل خان اډوکیټ د وکیلانو د پلاوي سره کوټې ته لاس نیولې تلی او وایي
نو هغه سلسله کې چې مونږ کله غی ته خپل خبرې شروع کړې چې مونږ تاسو سره هم راځای لراغلی او تعزیت لراغلی او مونږ ته تعزیت نه دی پکار. دا معلوم کړئ چې دا چا کړی دی دا څوک کوي. دلته خو راشي دی بیانونه ورکړي تعزیتونه وکړي چې دا د بهر جنسی دی. بیا د یوې خبرو ته نه پرې خدل ما وی چې نه مونږ د خیبر پښتونخوا نه راغلي یو دام زمونږ پښتانه رونه دي هلته وینه تویږي دلته کې وینه تویږي دی به ټیک خبرې کوي. زما په زور باندې بیا هغې دا وکړل چې خبرو ته پرېښودل. هغې د ملک د حکومت وقت نه د حکومت بلوچستان نه ډېرې ګیلې وکړې.
د پښتونخوا په اکثر عدالتونو کې د اگست او ګرمۍ چټیانې هم دي خو هغه عدالتونه چې به ارو مرو خلاصو یوازې په قاضیانو د مقرره کیسونو د اورېدنې نیټې بدلې کړې او یا پکې د وکیلانو پر ځای سایلینو په خپله دلایل ورکړل. خو د پېښور ضلع عدالتونو او های کورټ تراغلي دغه دوه سایلین وایي
زما دلته سلور کیسونه لګېدلې دي. تورګل بنام شهزاده جهانگیر اختر بنام شهزاده جهانگیر اختر بنام تورګل سلور کیس وا او هغه لپاره زیرالم زما وکیلم موجود و دا نه خو هغه دا ویل چې هڑتال دی زه په خپل نظم چې مونږ سره ډیر ظلم وکیلانو سره شوی دی هغه د وجه نه مونږ هڑتال کړی.
زه چې د چار سدې تنګي نه راغلی یم بلکې تنګي کې بیا پیلاندې کلي نه راغلی یم او دلته مې چې کیس و په های کورټ کې خو هلته کوټه کې دماکه شوی وایي کې وکیلان صاحبان ټول شدن شوی دی. نو پای وجه مانی چکم دی لیکن نو ارتال ہو او دمونگا تاریخ چین شو.
سبا لبا دا پختنخوا پا گردون پا حیوات کی عدالتنا یو ظل بیا خلاصی گی. خود پی خور یو وکیل نواز خٹک وائی پکار دا چی دا احتجاج او عدالتنا دا بایکارت نیٹا او غزول شی.
نن در یم اورز دا مکمل ٹول عدالتنا بندی صرف سائلین دلتا عدالتنا ترازی وکیلان ورکې نه پېښ کیږي او تاسو تخا پته ده په کوټه کې چې دا کم سانحه شوې ده دغه کې زمونږ ډېر زیات مشران وکیلان شهیدان شلل بے قصوره بے ګناه او ایسه ګناه نو دغه سلسله کې مونږ خدا وایو چې دا درې ورځې نه یو پورا میاشت کمنګا د عدالتي کاروای بایکاټ وکړو.
د کوټې د سیول هسپتال دماکي په محل یو
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی او زمونږ دایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدرمن اوردونکو د ډیوی ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تلارې هم اوریدئ شي او د ټی وی د خبرونه چې دا هم لته به موجود وي www.voadivaradio.com. ورزو یو بل ویډیو رپورټ اخته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر مینګل د چمن سفر په محل خبريالانو سره خبرو په وخت د علي بلوچستان ایالت کې بد امنیتی وځي په سر په حکومت نیوکه کړي او ویل دي ک بلوچستان کې حکومت سم وي نو روز پر روز په امنیتی حالات دومره نه خراب دي. نور حال پی یو ویډیو رپورت کې زم خبريال نعمت الله سرحدي د چمن نرا کوي.
د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلی مشر سردار اختر جان مینګل وویل په بلوچستان ایالت کې کچیر حکومت نام یو شی وای نو به ولی دغه رنگ حالات وای کور په کور او شار په شار کې به ماتم هری لوري ته لیدل کېدای. اوس دا وخت په بلوچستان ایالت کې ادري آبادیږي او شارونه سپیره کیږي. اختر جان مینګل دغه خبر دلته په چمن سرحدي ښارګوټي کې د عوامي نېشنل پارټي د ایالتي مشر اصغر خان اسکزي چې د کوټې په دماکه کې ورور اسکر خان مړ شوی وو د ده د پاتې د مراسمو بعد د خبريالانو سره وکړي. اختر جان مینګل نور زیاته ک چې د حکمرانانو د اپریشن ضرب از بعد د امن راوستو د وی باوجود په بلوچستان کې د حالات برقرار دي. آیا دوی بلوچستان د پاکستان حصہ نه بولی؟
اگر وو کہتے ہیں پاکستان میں امن لا چکے ہیں تو کیا بلوچستان کو پاکستان سے انہوں نے الگ کیا ہوا ہے؟ یہ بلوچستان کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے, کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور اللہ معافی دے پھر کوئی ایسے واقعات نہ ہوں جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. آج ہم یہاں پہ فاتحہ پہ آ رہے تھے, ابھی بھی کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا. تو روک تھام کا وہ نام لیتے ہیں لیکن روک تھام ہمیں نظر نہیں آ رہی.
بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر جان مینګل نور زیاته کا ملت پال گن او د مذہبی جماعت مشران پا حکومت کی ناس پر حکومت تنقید کبھی دا رنگ نہ دی پکار.
تنقید نہیں, دیکھیں جو حق کی باتیں اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے تنقید مت کرو. حکومت پہ بیٹھ کے تنقید پہلی وہ ہے جب حکومت پہ اب تک تنقید کرتے ہیں تو حکومت سے باہر نکل کے تنقید کرو. وہ ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ وہ گڑ بھی میٹھا ہو اور گرم ہوا بھی مجھے نہ لگے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی.
سردار اختر جان مینګل نور زیاته ک سترڅو ادارې د سیاست څخه لاس وانخلي تر هغه وو په ملکی امن نسی راتلای. جنرالانو د بل جنگ و ملت راوړی دي چې تر اوسه شولې بل دي او عام خلک پکې سوځي.
جب تک کې اداروں نے سیاست سے اپنے آپ اپنا ہاتھ نہیں نکالا اور یہ کچھ چلتا رہا, آج وہ تو جنہوں نے یہ بویا تھا وہ جنرلز جنہوں نے دوسروں کی جنگوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس قوم کو اس آگ میں دھکیلا, ایک نہیں کئی ایسے.
بلوچستان نیشنل پارٹی مینګل ڈل د اوسنی حکومت سره په اختلاف کې ده او په بلوچستان کې د لادرک خلکو او رواني هدپی وژنو او ماروای عدالت مرګونو باندې هر وخت احتجاجونه کوي او پر حکومت باندې سخت نیوکی کوي. نعمت الله سرحدی, وایس اف امریکا, دیو ریډیو, ٹی وی, چمن.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اور ٹی وی دے قدر من اردن کو مکسرو سے پختون کنکشن پروگرام کے بدن بلوچستان کے دبد امنیتی وزے اور رس پورس دغل تھا دا شو تراہ گرو بردن و ذمہ واری پنور حوادن و اڑاول و باندھے تفصیلی رپورٹ نوڑان دی کی خوشو افغانستان تھا چرتا چھ چاروا کی وائی چھ افغان اسکرو دا هیواد په بلابلو برخو کې د داعش او طالبانو پر ضد جګړه کې یو شمیر جنگیالي وجري دي. هم بلخوا په افغانستان کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کوټه کې شوې چاودنې غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې ګاونډي هیوادونه دي په ځای د یو بل په ځای د دې چې په یو بل تورونه ولګي د ترهګرې پر ضد په ګډه کار وکړي. دا وخت زموږ سره د آشنا ریډیو ټي وي خبریال رحیم ګل ساروان د اسکایپ په لار راغلی. رحیم ګل, تاسو ته هرکلی وایو, ستړي مشئ. افغانستان عملیات روان دی او عملیاتو کې د داعش او طالب وسلوالو زیان اوخته د چارواکو د خلې داغه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته کلک بیان کړي.
مننه. لومړی به دا د هلمند نه پیل کړم. تاسو معلومه ده چې هلمند سور د سر سر د وسلوالو مخالفینو په تیر ډول طالبانو د جګړو او د سختو حملو شاهد دی. تیر شپه په ناوه ولسوالۍ کې سخته جګړه شوې وه چې افغان امنیتي ځواکونه د ناوی ولسوالۍ ته تللی او طالبان تر هغه حمله چې شدید وی او لخرګه خارې تهدید او یو سنت په شاتم بولی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه 450 طالبان په ناوه کې وژل شوي دي او ځینې هم نیول شوي دي. د دې ترڅنګ ناوه هغه ولسوالۍ وه چې په تیرو دریو میاشتو کې ډېره سوله ییزه وه او حتی د لوبو مسابقې به پکې کېدې، خو په دې وروستۍ یوه هفته کې خورا ناامنه شوې ده. ترڅنګ په ګرمسیر کې هم امنیتي وضعیت نن حملې د طالبانو زیاتې وي او په ګرمسیر کې هم جګړې شوې دي. د دې ترڅنګ په مارجه کې نن په ټوله کې د هلمند په څلور ولسوالیو په ناوه، نادلي، مارجه او ګرمسیر کې جګړې وي او د دې ترڅنګ لښکرګاه ښار چې د هلمند مرکز دی دا هم تهدیدېده. لښکرګاه ښار سره نږدې د چانجیر په نامه یوه سیمه چې هلته خورا ناامنه سیمه ده او ډېر زیات تهدید پکې دی، هلته هم عملیات شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د چانجیر سیمه یې نیولې ده او لښکرګاه ښار ته ټولې لوی لارې چې ورغلي دي د هغوی په تصفیه او تعقیبي شکل باندې امنیت هم خوندي کوي. د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې څه د نامنۍ نه و، خو خورا مهمه پیښه د نامنۍ له لحاظه د هلمند ولایت وه.
سمه ده. اوس د پاکستان ځینې مطبوعاتو کې دا خبر راتو چې افغان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی دی او د کوټې په پیښې باندې غم راضي ښودلې ده. هم نن بیا مطبوعاتو ویل چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د خبرو اترو په مهال یو خو د کوټې د پیښې غندنه کړې ده او بل یې زیاته کړې ده چې ګاونډي هیوادونو له پکار ده چې په شریکه او ګډه د ترهګرۍ د نوغې ختمولو لپاره کار وکړي. په دغه اړه تفصیل لري
د افغان ولسمشر مانی له لوري افغان رسنۍ ته په دې اړه څه نه دی ویل شوی. تر ما وخت د ماښام پورې د کابل په وخت چې ما د ولسمشر مانی سره دا چک کړه په دې اړه څه نه ویل شوی. البته په د کوټې د پیښې په تړاو باندې افغان مشانو غمرازي ښودلې وه او دغه پیښې غندلې وه. نن اجرایي رئیس چې د حشمت خان خلیل کرزي په دوهم سین کې خبرې کولې، هغه ګواکې دغه سي ریپورتونو په ځواب کې چې ګواکې د پاکستان ځینې پوځي چارواکو افغانستان او هغه د ده په اشاره چې کوم بل هیواد د افغانستان نه ګټه اخلي او د په پاکستان کې ترهګریز فعالیت کوي چې اشاره یې د کوټې پیښې ته وه، وویل چې د افغانستان خپله د ټوریزم قرباني دی او دغه پیښه چې په کوټه کې شوې ده هیچا د افغانستان لاړه نه ده کړې او نه خپل افغانستان کړې. او د هغه داسې دا متل هم وکړ چې څه کرې هغه بری دي، یعنی ګواکې پاکستان ته اشاره وشي د ترهګرۍ په پلوي او هغه څه چې نن په کوټه کې شوي دا د دوی د خپلو اعمالو په نتیجه کې ده. د عبدالله تون غبرګون دي ته چې ښه او بد ټوریزم وجود نه لري او باید په وړاندې په ګډ او په مشترک ډول باندې مبارزه وشي.
رحیم ګل سروان، ډیره ډیره مننه، ډیره مهرباني ستاسو.
قدر من اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھ خبری پرون دوام لری او اوس وخت شوی د اونیس پروگرام پشتون کنیکشن او نن به پشتون کنیکشن کې مونږ تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په کویټه کې چې کوم ځانمرګي برید تر سره شوی و، په دې اړه باندې چې ولې د دا قسمه بریدونو چې تورې ترهګر ډلې اومني خو بیا هم د پاکستان پوځ د دې تور په ګاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان باندې لګوي، او آیا دا تورونه د نړۍ او پښتنو لپاره د منلو وړ دي؟ نور تفصیل په پښتون کنیکشن کې ګورو.
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پختون کنیکشن پروگرام موضوع د کویټې خونړۍ برید دی. د کویټې خونړۍ برید د پاکستان نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې عملی کول او د ضرب عزم عملیاتو د ګټو په اړه باندې حکومت او پوز لوی لوی داوی یو وار بیا د پښتون سره مخ کړی دي. اوس خو څېړنکاران وایي د پاکستان د ریاست پالیسي د ترهګرۍ پر ضد دا سخکاری چې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. د سیمینا مدثر شاه رپورٹ وړاندې کړي.
د کوټي د خونړۍ پیښې نه پس یو ځل بیا ناقدانو د هیواد ترهګرۍ په ضد کړنلارو باندې اعتراضونه شروع کړي دي او وایي هر څوک د ضربیاذب عملیاتو جنگیالو ته تر یو حد زیان رسولی دی. خو د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې عسکري او ملکی ادارو په ګډه د ترهګرو په ضد کومه پالیسي یا د شلو نقطو نیشنل اکشن پلان جوړ کړو، د هغې په ټولو نقطو په صادقانه ډول عمل نه دی شوی، لکه په دې حقله چې پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی ډیور ریډیو ٹی وی توای
دو کالو کې پښلو نقطو کې د ماخره به دو نقطو عمل نه دي شوی. دغه شانتي زما په چوک یادګار کې اوسم کې سټي خرسيږي، جوړيږي، میټ پرنټینګ میټیریل خرسيږي، زما د هونډي کاروبار روان دي، زما مدرسې روان دي، زما حکومت ولا شل دیش کرو روپي ور کوي. یعنی کم نقطو داغه چې پاغه عمل درامت شوی. زما 14 اگست باندې وتا سګوري په کراچۍ کې وغټ ریلی ټول دغه خلکو وی چې چاته امیدا دهشتګرد هم نوادي
وای دی کې سلند محاله او زینې د اوګدې مودې د تګلارې نکات شامل وو. خو د کوټې پیخه خای تر هغه اوس هم هر وخت او هر ځای کې د برید پورتوان لري او تر دې وخت حکومتي ادارو دا تعین نه کړی چې پیخه د چا د غفلت په وجه رامینځته شو. د غرض دا بل سیولون کې ډاکټر خادم حسین وای په نېشنل اکشن پلان د پوره عمل نه کولو په وجه اوس د فوزي عملیاتو ګټه پتاوان بدلیږي او ښکاری داسې چې د ملکی او عسکري ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی او وای باید د ټولو ادارو ترمنځ د اختیار تعین وشي.
د سیویلین ادارو د پالیسۍ جوړولو کاغه خارجه پالیسۍ ده، کاغه دننه د سلامتی پالیسۍ ده، د اغه اختیار ومنل شي او د اغه نگرانی ومنل شي. دویمه خبره ده چې د استخباراتي جنسو ترمنځ ارتباط جوړ کړئ شي او دریمه خبره دا ده چې څومره سیویلین او عسکري ادارې دي د اغه ترمنځ یو داسې قسمه ارتباط چې په اغه فوري عمل کېدئ شي.
زیاتوی د دې تعین باید د پارلیمان لاري اوشي او پکې د عسکري استخباراتي ادارو او سیاسي ګوندونو مشوره هم ضروری ده او تر سوچ د هیواد ټولو ادارو خپل اختیارات او فرایز نوی پیژندلی د ترهګر ملا نشي ماته دي او موږ به د کوټه غوندې نورې غمیزي هم ووینو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، پښتون کنکشن، پیښور.
د کوټي خونړي برید پیښه که څه هم جماعت الاحرار په خپل سر واخیستله، خولې د پاکستان پوځي مشرانو او حکومتي مشرانو دغه تور یو وارې بیا په افغانستان او هندوستان باندې ولګاو. نړیوال سیړنکاران سوای چې ولې د پاکستان پوځ باوجود د دې چې په خپل خوره باندې یو شمیر ترهګر تنظیمونه دي دلته او هغوی دغه رنګې پیښې کوي، د دې پړه پر خپل سر اخلي، ولې بیا هم دغه تورونه په بهر ملکونو باندې لګي؟ په واشنگټن ډی سي کې دوید روبلسن سینټر یو سیړنکار مایکل کوګلمن سره په دې اړه باندې مونږ یو مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
تاسو یو مضمون لیکلی دی په وال سټریټ جرنل کې په کوم کې چې په دې باندې خبرې اترې شوې دي په پاکستان کې ولې ترهګري نه ختمیږي او خونړي بریدونه هم جاري دي، ترهګر ښه فعال دي، که دغه وجوهات تاسو زمونږ کتونکو ته وړاندې کړئ.
پاکستان کې د 13 کالو راسته د ترهګرو خلاف د زبردست پوځي کاروایي باوجود خونړی ترهګر سره مخ دی او هغه دا چې پاکستان کې دننه چې کوم ماحول او کوم حالات جوړ دي دا د ترهګر دپاره ډیر سازگار دي. په دې فضا کې په ټلویزیون او د میډیا په نورو ذریعو د مذهبي عالمانو داسې بیانونه او تقریرونه خورېږي په کومو کې چې دوی خلکو ته دا پیغام رسوي چې امریکا، اسرائیل او هندوستان پاکستان او اسلام ته د نقصان رسولو لپاره خپلو کې مل شوي دي. بلخوا پاکستان د یو مملکت په حیث ترهګرو کې د ښو او بدو ترهګرو یا توندلارو نظریه اختیار کړې ده او صرف د هغو ترهګرو خلاف یې کاروایي شروع کړې ده کومو چې د پاکستان دننه تباهی ته لاس اچولی دی. د مثال په توګه د توندلارو او جنګیالو حقانی ګوند پاکستان کې دننه حمله نه کوي خو افغانستان او په نورو ملکونو کې خونړی ترهګرې له زور ورکړی دی. زه خدا وایم چې ټول ترهګر یو شان دي او یو مقصد او یو مرام لري.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف چې کله کویټ ته لاړو نو د وژل شوو خلکو سره همدردی پاړې سونه ویل، خو ولې په کویټه کې د غشوي ځانمرګي برید د چین پاکستان منصوبې د کمزوري کولو یوه هڅه وبلله؟ په دغه خبره باندې خلکو ډېرې نیوکې وکړې، ځکه چې خلک ګڼي د پوځ د مشر دغه دریض د حقیقت سره سمې نه خوري.
زما په خیال خو د پاکستان د پوز دا وینا په حق نه ده چې دا حمله ګنې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې چې د سی پیک په لندو ټکو یادیږي د تاله ترغه کولو کوشش دی. حقیقت خو دا دی چې بلوچستان کې خو د دې حملې نه وړاندې هم امن نشته. خو د دې حملې د سی پیک منصوبې مخالفت سره او د دې شاته د هندوستان د لاس لرلو سره د تړلو نه د پاکستان د پوز هغه د ریسک کار کوي کوم چې د پاکستان پوز د 1300 میاشتو راهسه د سی پیک د منصوبې په مخالفت کې د هندستان د ککړولو په لوري اختیار کړی دی. بشک چې سی پیک منصوبه د پاکستان د پوز لپاره لوی اهمیت لري. په اصل کې د پاکستان پوز د مسلو په لوري په بل د تورونو لګولو او چرته چې دوی لاس لري هغونه د انکار کولو په پالیسي روان دي. خو دې منلو ته تیار نه دي چې خپل پاکستان کې داسې قوتونه شته چې د خونړو حملو جاری ساتلو وستوان لري.
How do you see the relationship between
Pakistan laba staso pa nazar da trahagari parzat paliso ke sa qism badlun ra wastalwi che trahagari mukammal khatm shi da riyasat paliso badli gi walena.
This is the crux of the problem. I think that
asal khabar da da che da hikmat amle jodawul yawaz da masale da hawari da para kafi na da wali asal khabar da de hikmat amle pura pura nafis kawul aw da de da nifas sarana kawul di apa safata ko ke ba um che da nafrat na da dako takrirno aw da sakh dariza benagano da menza da bisto barake ko khabar de re khiki gi aw yo asan kar de kho pa de taki pataki amal kawul de ra gran da.
د کویټي په خنړی بریټ کې د شپېتو نه زیات وکیلان وجل شول. د هر وکیل یو خاندان دی او د هغوی اوس یو د غم ډکا کیسه ده. داود کاسی هم په دې کې د غرنګ یو وکیل دی چې وجل شوی دی. حمید سمسور د ژوند او په خاندان په اړه باندې یو تفصیلی ریپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې دوه ورځې وړاندې په سندمن هسپتال کې له بیړنیز مرکز سره نږدې کم ځان وژونکو بریډ وسو. په دې کې تر شپېته زیات وکیلان وژل شوي او یو نیم سلطنت نږدې بیا ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې د بلوچستان بار پخوانی مشر باز محمد کاکړ، غنی جان ایډوکیټ، نور الدین منګل، بریسټر عدنان کاسای ایډوکیټ، کایر شاه ایډوکیټ، اسکر اڅکزی او نور یو شمیر وکیلان شامل دي. په دوی کې یو داوود کاسای ایډوکیټ هم شامل دی. دای په 1903 کې د سپتمبر پر 19 باندې د کوټ شار په کاسی کله کې زیږیدل دی. دای د پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عبدالمالک کاسی زوی دی. د د پلار ډاکټر عبدالمالک کاسای نن پر دې غمجن موخه باندې وایس اف امریکا دیوري ډو ټلویزیون ته وویل:
بدقسمتي ده په دومره کټه پیمانه دا خو د یو شته مسیدی د ټولو خطرناک وای پندې دا سوسایډ بمبر چې دی او په دې کې دا به ګناه خلک مري. د دې ماستر پلانر څوک دی؟ دا خدای ته معلوم دی. اوس وی هغه وکټم سي دي هغه انوسنت سيټيزن دي بیا د کریم اف پاکستاني سوسایټي.
انایت لای ډوکیټ د خدای بخښلي داوود ډوکیټ ورور دی.
زما ورور په 99 کې په دا هغه کې راغلی او د خپل پریکټیس شروع کړی و. دی په بلوچستان کې ټاپر و په لو کې چې دی په پوره بلوچستان کې پوزیشن اخیستی او په 1999 کې د پریکټیس شروع کړی.
سکول یې کوم ځای ویل؟
سکول یې په ایف جی سکول و په کوټی کینټ کې چاوڼۍ کې هلته ویلې و. بیا انټرمیډیټ و ګریجویشن د ګورنمنټ کالج لاهور څخه کړی و راویان.
نو اوس له څو وخت څخه د دلته بلوچستان کې دی دا کار کوي؟
د د شپالس کالو سجنا په بلوچستان کې کار کوي او د دې د وکیلانو په هغه لیډرشپ یې بولې یا په مشرانو کې د دنوم یادل کې یاد کې یادې دی. د دې د بلوچستان بار اسوسیشن پریزیدنت په 2014 کې او اوس موجوده د دې د بلوچستان بار کونسل الیکشن یې ګټلې وي 15 کال لپاره د ایگزیکټیو ممبر.
دا راته وي د دې د ژوند په اول پرته په کور کې څنګه ژوند وو؟
د دې ډیر خوندور ژوند او د دې زموږ د بابا سره ډیر فرندلی او اکثرا به زما بابا مشتوي لې ما اوس ما کشرور ته چې تې مې زامن یست او د دې زما اندیوال د دې زما دوست اکی په کور کې د خوشاله بو ور وخت به خندل ملاقاتونه به کم کېدل ولی د روټین ډیر زیات اکټیکو دی بسار ډیر وختي وتی او به ما شام به چمبر سنا وخت راتلی. سنډي په ورځ به مشخل د بابا سره چکر تللو پاغه ورځ به ملاقات کیدای چې
دا ته وایې چې ګرد کوټه کې په ګرد بلوچستان کې خلک سي دي هغه ډیر په ویر کې دي پریشانی دا چې هغه مریضان دي په دنیا ستاسو په کور کې څه صورت حالي کې مرسته میډیا لري
جناب دا خود اوس سنه دی دا چې دا 2001 ټول پاکستان کې د خوف سما ده د خوف عالم دی او خالی زما کور نه دی خالی په داسانی کې سل کور په دې کې پاره غلې کې علیحدہ علیحدہ مړی پراته دي علیحدہ علیحدہ فاتحاوی شروع دي او د اوس سنه دی دا د 14 کال صدا کې صدا په پوره ملک کې پاکستان کې خصوصا موږ بلوچستان صوبه په دې کې ډیر افیکټ شوی وو
د وکیلانو د کورنۍ او خپلوانو سره د پاتې لپاره د پاکستان له نورو صوبو څخه هم ګڼ شمیر خلک را روان دي چې په دوی کې سیاسي مشران هم شامل دي د وکیلانو اتحادیه غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې هم له دوی سره خوشنۍ څرګندوي حمید سمسور وایس اف امریکا دیواری دو ټلویزیون پښتون کنکشن کوټه
داود د هفته پښتون کنکشن پروگرام راتلونکو هفته به تاسو په وړاندې د نوي موضوعاتو سره راځو زه افتخار حسین تاسو نه اجازه غواړم په مخامخ
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دا قدر منٹ بہت رز دا امریکا لخوانا پا گرد نڑی کی دا مذہبی آزادی رپورٹ پورشے پا دا رپورٹ کی دا یوشمیر حیوادون و تفصیل و پا خاص توگا دا پاکستان پا حق لپا دا رپورٹ کی ان تفصیل و کرشے و پاکستان پا حیوادون کی یو دا چرتا چی مذہبی لگا کئی چی کم دیا قدر یوشمیر مشکلات و سر مخ دی پا دا حیواد کی وجل کی گی پا حدف کی گی دا انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم چکم امبیسڈر دے ڈیوڈ سیبرسٹین حقی وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو تا ویلی دی وائس آف امریکا تا ویلی چی پاکستان کی یو خو پا نظام کی یو شمیر خامی دی او بلدا چی پا ٹورنے کی ہم یو شمیر چیلنجن دی دا غید وجی مذہبی آزادی تا دیر زیادی خطری دی تفصیلی رپورٹ پی آورو زمان ہمکار ارباب محمود علینا
د ډیبا ریډیو سره د خبرو په وخت خاغلی سیبرسټین ویل د پاکستان د جوړېدو راهسه د دوی ترمنځ په ډیرو چارو کې تعلقات قائم دي دو ویل د مذهبي ازادۍ لړکې پاکستان د قانوني او ټولنیز ستونزو سره مخ دی
دی ایشو اف بلاسمی لوز اند اپاستاسی لوز یو هاف دزنز اف پیپل
د سپکاوی او مرتد په حق لا قانون یو خبره ده پاکستان کې په لزګونو کسان د سپکاوی قانون د خلاف ورزي په وجه د مرګ یا د عمر قید د سزا سره مخ دي د ټولنې لخوا هم د تشدد ډېر پیښې را مخې ته شوې دي د سپکاوی په تور کې تورن شوې کس تر سوچې حکومت ورته ځان ورسي بیا را پاریدلي خلکو دوی وشلې یا سخت ژوبل کړي دي د رپورت جاری کولو په وخت د امریکای نائب سیکرټر انتونی بلنکن وویل چې هر کله حکومتونه د خلکو ازادي واخلي دا بې ګناه ولس مجرمان جوړ کی د ویل یو ملک هم پورا وسیلې په کار نشي راوسته کله چې خپل وګړو ته په ازادۍ سره د مذهب د خوخه او پدې د عمل اجازه نه وي ورکړي شوی
نو مور ایګریجس فورم اف ډیسکریمینیشن دین سپریټینګ اؤټ دی فالوورز اف ون ریلیجن فرام انادر
د مذهب په بنیاد په کلی په بس او سکول کې په خلکو کې د فرق کولو نه زیاته د تشویش خبره نشته او د ټولو ترمنځ دا امتیاز د وژنې یا زورون لپاره ډیر بد دی ډیوډ سیبرسټین پاکستان کې د سپقامي قانون په حق له ویل چې په دې کې د اصلاحاتو خبره کوونکی گورنر سلمان تاثیر او پخوانی وزیر شهباز بټي وژل شوی دی دوی ویل چې دوی کوشش کوي چې پاکستان کې حکومت او اقلیتو سره کار وکړي چې یوازې په چا د تور لګول سره د خلکو لخوا د دغه تن وژنه بند کړی شي او دا یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان د حکومت غوښتنه هم ده
These are as I said the decision of the Supreme Court of Pakistan it is part of the founding
دا د پاکستان د سپریم کورټ فیصله ده دا د پاکستان د جوړېدو بنیادی تصور دی دا د نړۍ سره کړي د پاکستان د لوز نامو د پاللو خبره ده امونګه به د دې اقدارو ساتلو کې د پاکستان د حکومت سره په ګډه کار کوو پاکستان کې زیاته آبادی د سنی مسلمانانو ده د غسی شیا مسلمانان هندو مسیحي سیک او نور مذهب منون کې هم ژوند کوي پوسیلون کې وای په ډیرو موقعو لیدل شوی دغه عقیده لرونکي د شخصي لانجو له وجې د سپکاوي د تور لاندې زورول کیږي او یا بیا وژل کیږي
قدر منو ردونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه دوام لري. ډی وی ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړې دی شه. زمونږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته ده وی او ای ډیوا ورځو. یو ویډیو رپورټ اړخته تیر ورځ د امریکا خارجه دفتر په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په حق له یو رپورټ خپور کړي. په رپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې یو شمېر هوادونه او په خاص توګه اسلامي هوادونو کې د نورو مذهبونو خلک ضرورل کیږي. په دې کله باندې نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې وکیل خان وړاندې کوي.
د سویلی ایشیا نه تر منځنی ختیځ او افریقې پورې عام ولس پر ضد د ترهګرۍ ګامونه د مذهب په نوم اغستل کیږي. د داعش او بوکو حرام په رنګ ډلو لخوا هر هغه څوک په هدف کیږي یا وجل کیږي څوک چې د هغوی تندرو سوچ او خیالاتو یا فکر مخالفت کوي. خو د خارجه وزارت په راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې چې څنګه په ځینې هیوادونو کې د توهین رسالت قانون د تشدد جواز جوړولو په توګه استعمالیږي. په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره عمومي سفیر ډیوډ سیفرستاین وایي د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یوه برخه د توهین رسالت پر ضد سناسه رقم قانون لري چې په لسو کې یو تن ته د دې قانون لاندې سزا ملاویږي. دی وایي دا یوه سنجیده مسله ده ځکه چې د دې سره اکثره د مرګ یا سخت سزاګانې تړلې وي او دا موږ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې وینو. خو په دې کلیز راپور کې ځینې مثبته خبرې هم شته. راپور وایي چې په ویتنام کې مامورین د روانو چیلنجونو باوجود په رو رو مذهبي ازادي خوروي. د دې کال په پیل کې واشنگتن د دغه هیواد نه د لسیزو راهسې پر ځای د وسلو د خرڅولو بندیز پورته کړی. دا د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر انتونی بلینکن دی. نوموړی وایي چې د مذهبي قانون په مسوده کې د شفافیت لپاره د ویتنام حکومت هڅې کړي چې پکې د نوم لیکنې او اجازت د منظورې لپاره ضروري ګامونو کې اسانتیاوې موجود دي. نوموړی وایي چې زه په ویتنام کې د خپلو ملګرو حوصله افزائی کوم چې په دې لړ کې ګامونه جاري وساتي چې ورسره په مذهبي ټولنو باندې بندیزونه راکم کړي شي. خو د بشري حقوقو کارکونکو د اسکایپ د لارې وایس اف امریکا سره په خبرو کې د فکرمندۍ اظهار کړي. جان اسپټن څوک چې د بشري حقوقو سارنه کوونکي ډلې سره تعلق لري وایي چې تر اوسه دا خبره واضحه ده چې دا ناکامي چې ویتنام په خاص توګه د فکرمندۍ یو هیواد ګرځول یو سیاسي فیصله ده نه چې یو په میرټ یا معیار باندې. د کانګرس په وینا خارجه وزارت خپل کلیز راپور د مذهبي عقیدو سرغړونې په اړه ګامونو تفصیلات ورکول لپاره جاری کړي. دا د واشنگتن لخوا مذهبي ازادۍ مخ پر وړاندې بوتلو لپاره ژمنې ښایي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو کې یو خوا په ګرځن نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په حق له رپورټ پور شوی. پاکستان کې قدر منو اردوونکو نن بیا د لنګکیو قومي ورځ مانځل شوی ده. په دغه ورځ باندې په پیښور کې بیا د لنګکیو لخوا احتجاجي مظاهره هم شوی ده. تاسو ته به درته کوم چې پاکستان په هغه هیوادونو کې یو د چرته چې د نورو مذهبونو خلک زورول کیږي په هدف کیږي او په ځینو سیمو کې دی د خپل علاقو نه په زور وستل کیږي هم د دغه مظاهره حال تاسو وړاندې کوو.
هارون سرب دیال ممبر نیشنل ماینورٹی رائٹس نیٹ ورک پاکستان اینڈ ممبر نیشنل لابینگ ڈیلیگیشن فار پاکستان. نن موږ دلته نیشنل ماینورٹی ڈے پر دلته یو شکر دی چې نن نیشنل ماینورٹی ڈے دی. موږ ته یو ورځ ملاو شوې چې موږ جشن آزادی پاکستان چې دی هغه میجارٹی کمیونٹی وړاندې چې دی موږ مناو کو او الحمدللہ موږ پاکستانیان یو. خو دا افسوس کوو چې د قائد اعظم په پاکستان کې تر اوسه پورې چې دی دا نه شپېته کال د خیر او شو تر اوسه پورې چې دی فورس کنورژن پر روج شو او دې کې افسوس کوو چې میا مټو غونته کسان چې دی دغه په سرپرستۍ کې دار سے پسند کیږي لګیا دي. نن په پاکستان کې یو لس قانون کې نن چې دی دا احتجاجي مهم چې دی د دې عظیم ورځ باندې موږ شروع کړی دي او بل دا چې بلاسفیمی لا چې دی دغه نه موږ ته بالکل دغه نشته دی. خو موږ صرف دا غواړو چې حکومت پاکستان چې خاموشي اختیار کړي دي یا علما او سیاسي علما و دي خاموشي اختیار کړي دي خاموشي ولې اختیار کړي آیا هغه غواړي چې دا فورس کنورژن چې دی هغه وشي او که هغه داسې نه غواړي نو پکار دی چې موږ سره دې مدد وکړي او د دې لپاره لیجسلیشن وکړي سه قانون سازي وکړي چې دا زبردستي فور کنورژن ولې کیږي لګیا دي مس یوز آف بلاسفیمی لا ولې کیږي لګیا دي او زموږ ادارو کې چې ہراسمنٹ چې کیږي ماناټي خلاف هغه ولې کیږي لګیا دي او موږ ته آئینی حقوق ولې نه ملاویږي. د دې لپاره موږ امید پوری امید یو چې موږ سره به د پاکستانی سوسایټي هیلپ وکړي او یو واپس برازی چې مونږ شانه بشانه په حیثیت یو پاکستانی بچی دی هغه خپل خدمات باندې
دی وخت کې مونږ د ماینورټیز خبره کوو نه نیشنل ماینورټی ډیر په 11 اگست کې تاسو تاریخ وګوره په 11 اگست کې د پاکستان جوړېدو نه پس بلکې آو دا غینه پس قائد اعظم خپل یو تقریر په 11 اگست ویلو چې دا به هغه ملک چې په کوم ملک به هر عقیدی سره تعلق لرونکي خپل عبادت کولی شي او په آزادانه تور باندې خپل رسم او رواج کولی شي خو اوس کوم مونږ وګورو دا سه دنه یو ماینورټی کاغه بیلیف یا عقیدې سره تعلق لري کاغه ایتنیک تعلق لري اغه د ازادي نشته کلاش کې لګیاري اکفوس کنورژن کیږي پسند کې میامو میټو یو کردار دی چې اغه لګیا دی خزي کنورټ کوي لګیاري فوس کنورژن کوي چې نه کوي تختي نو زموږ خیال چې پاکستان په قانون کې نن چې مونږ دلته یو داغه مقصد دا دی چې په قانون کې د دې د پاره صدا سي یو قانون جوړ کړی شي چې په اغه کې د دې ماینورټیز د حقوق د پاره څه خبري او اغه قوانين دي بند کړی شي چې کم کې د دې خلاف خبري وي ډیر مننه
ها زمانو سردار چرنجیت سنگھ دی فاؤنڈر ممبر پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن سره تعلق ساتم څنګه چې زما ورور هارون صرف دیال سره تاسو دا خبر وکړله چې نن یو ډیره اهم ورځ ده او نیشنل ڈے دا موږ د پاره نان مسلم پاکستانیانو د پاره خو زدا غنمه چې حکومت طرف نه موږ سره هیڅ قسم تعاون نشته په دې کې او موږ دا غواړو چې حکومت موږ سره پوره پوره تعاون وکړي خبر دادا چې کم دی چې کم 30 کروڑ روپے دی مدرسې ته مختص کړی دی پکار دادی چې په ټولو اقلیتو لپاره دی 9 کروڑ روپے یا 9 لاکھ سم تھنگ دی 9 کروڑ روپے دا ډېرې لګی دی ولی چې دی کې ګوره مسیحی دی ہندو دی سکھ دی کیلاش دی بدھ دی اول ظلم خدا دی چې ټولې په یو کیٹیګری کې مونږه چولی یو نو پکار دادی چې دا فنڈ چې کم دی دا ډېر لګ دی دادی زیات کړی شي او مونږ دا اپیل دی چې دا کم نن ورځ دا د مکمل نیشنل ڈے دا چھٹی ورکړی شي آل پاکستان کې چې دا اقلیت دا ورځ ډېر په صحیح طریقے سره مانځي
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی او زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري د خیبر ایجنسی په لندی کوتل سیمه کې د عیسایانو شلې کورنۍ ژوند کوي او دوی وایي چې دوی سره د خلکو رویه ډېره ښه ده او سپورې وته څه خطر نشته هم په دې کله باندې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری یو رپورټ تیار کړی دی تاسو پام راګرځو
د خیبر ایجنسی لنډی کوتل بازار په چراغ محله کې قریبا شل د عیسایانو کورنۍ میشت دي څوک چې په باقاعدګۍ سره دغلته په خپلو مالي مرستو جوړ کړی شوي وړوکي غوندې چرچ له د هر اتوار په ورځ د عبادت لپاره راځي او د چراغ محلې نارینه او ښځینه اوسیدونکي په ګډه دغه چرچ کې خپل عبادتونه ترسره کوي که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره برخې د څه مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد کې وي خود بدمنی او تندروی په دغه دور کې هم د خیبر جنسی دغه عیسایانو نخو په عبادت کې خلل راغی او نو دوی د عبادت ځایونو ته کوم زیان رسول شوی او هم دغه وجه ده چې دوی نن هم په خلاصو دروازو په خپل چرچ کې عبادت کوي او د خپل دغه مذهبي ازادۍ په حق له یو خزینه عبادت کوونکی انیلا یی
هم
کریسچن کمیونټی
سے تعلق رکھتے ہیں لنڈی کوتل سے یعنی میرا تعلق ہے میں یہاں پر رہائشی ہوں اور ہم روز یہاں پر عبادت کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہم آزادی سے عبادت کرتے ہیں
د لنډی کوتل بازار د نن چراغ محلي استوګن یي چې په خوا دغلته یو کچو دانه کې به عبادت کولو خو په کال 2001 کې په خپل مالی مرستو دغه چر جوړ کړو په کومه کې چې قریبا د 500 کسانو په ځمکه د کیناستو گنجائش دی ارشد مسیح څوک چې د قبایلی سیمو د کم شمیره فرقو د یو اتحادی مشر دی په دغه لړ کې د حکومت نه د مالی مرستو غوښتنه کوي
دا ډیمانډ دی چې دغه چرچ لپاره کنسټرکشن غواړو چې چرچ کنسټرکشن وشي دغه نه علاوه موږ دغه کې لیټر هم کړی وی دا سی ایم ڈبلیو سره ون ریکارډ هم پروت دی دغه فنډ هم منظور شوی دی او فنډ چې موږ دوی سپورې موږ ته سی ایم ڈبلیو پکې کار نه شروع کړی کپاس منزل وګوره پاس منزل هم موږ خپل پیسو باندې جوړ کړی دی او که لاندې چرچ تاسو وګورئ نو دا موږ خپل پیسو باندې جوړ کړی موږ حکومت نه یو شی هم نه غوښتی
د چراغ محالی قریبا شل کورنۍ په ډیرو وړو وړو کورونو کې میشتي او د خپل چرچ پر احکاولو ترڅنګ هغوی خواهشمنه دي چې د نورو غم خاده او غونډو د پاره دي هغوی له دغلته یو کمیونټي مرکز هم جوړ کړی شي او ورسره د حکومت دوی له یو پراخه د استوګنې کالونې هم جوړ کړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون خیبر ایجنسی
ګران اوردونکو دا ډیوی ریډیو د موږ سره اوسینن بشپ په خیر پروګرام ته استاد زمونږ همکاران بختور شاه او نایله محمد وړاندې کوي. دغه د ځوانانو خبرونه ده چې هر اونۍ په کې د ځوانانو لپاره د نوې وزیر تعلیم د صحت او مخکې تلو په لړ کې یو شمیر میلمانه راځي او تاسو ته مشورې درکوي. اوس هم تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان قومي اسمبلی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لانجمن قانون نن منظور کړی دی. دغه قانون د جولای میاشت کې سنټ هم منظور کړی او اپوزیشن ګوندونو په دغه لانجمن قانون نیوکه کړې او ویلي دي دغه قانون چارواکو ته د حد نه زیات اختیارات ورکړي دي. تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان نه.
قومی اسمبلی نن د مخالف ګوندونو د غړو د مخالفت ترڅنګ د لانجمن الکترونیکس جرمونو مخنیوي بل 2018 په کثرت رای سره منظوري ورکړه چې لمخه به د انټرنیټ د لاندې ترهګری کولو، کرک خپرولو، ویناګانو، مذهبي یا فرقایي بنیادونو باندې جګړې، د کم عمره ماشومانو سره جنسي زیاتی کولو یا د دوی پر ضد په انټرنیټ مهم چلولو لپاره د 14 کال د بند او د 15 میلیونه جرمانی یا د دواړو سزاګانو منظوري ورکړه شوې ده. سینیٹ دا بل 13 میاشت په ګډه سره د مخالف ګوندونو د یو شمیر بدلونونو سره پاس کړی وو. اوس په د اولس مشر د لاسلیک نرستو دا باقاعده قانون جوړ شي چې له وجه به اوس الکترونیک جرمونو کولو والو ته سخت سزاګانې او جرمانې ورکول شي. په دې موقع د انفارمیشن ټیکنالوژي مرستیالي وزیر انوش رحمان ایوان ته وایي،
گلوریفیکیشن آف ٹیررزم نیشنل ایکشن پلان کے بعد بے حد ضروری تھا کہ اس ایشو کو ہینڈل کیا جاتا. Hate speech, child pornography, cyber stalking, یہ تمام
چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ملي تګلارې راتلو نه پس ضروري وه چې د کرکې خپرولو، د انټرنیټ غیر قانوني استعمال او د الکترونیکس جرمونو د مخنیوي لپاره د یو مؤثره قانون سازي وکړی شي. انوش رحمان وایي چې دې بل کې د مخالف ګوندونو د غړو لخوا درې درزنه ترامیم شامل کړی شوي دي او دا بل اوس د حکومت نه بلکې د پارلیمان بل دی. دی د مخالف ګوندونو غړو باندې هم ټکونه وکړل او وی ویل چې دوی ته د بهر نه هدایت راځي او دوی نه غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ په غلط استعمال بندیز ولګول شي. خو د مخالف ګوندونو د غړو ویناوه چې د دې قانون د لاسه به د خلکو په شخصي ازادۍ او د رای اظهار باندې بندیز ولګول شي، کوم چې د بنیادی حقونو پر ضد ګام دی.
آپ ایک فریڈم آف اسپیچ سر، سیاست میری نظر میں پولیٹکس از فریڈم، اس فریڈم کو آپ اظہار رائے کو ختم کرنے جا رہے ہیں.
دی پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر ویناوا،
اینڈ دس بل ول بی یوزڈ اور کین بی یوزڈ فار مس یوز آف اتھارٹی اینڈ دیئر فور وی اپوز دس بل کمپلیٹلی.
چې دی بل کې یو شمیر سیزونه ښکارا نه دی او د دې به غلط استعمال کیږي. د او ویچ د دې بل یو شمیر شکونه لانجمن دی. پیپلز پارټی او پی ټی آی د دې شکونو مخره کولو مطالبه وکړه، خو جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټی د دې حمایت وکړو او رستو ایوان د دې بل کثرت رائے سره منظوري ورکړه. د دې قانون عملی کولو جایزه اخیستو د پاره به د پارلیمان یو ګډه کمیټه جوړول شي او دا به په کال کې 2 ځله په دې بل باندې د عمل درآمد رپورت پارلیمان ته وړاندې کوي. د دې بل اطلاق په پرنٹ او الکترونیک میډیا نه کیږي. د بل د لاندې د انټرنیټ ډیټا ورکول به د عدالتي حکم نه بغیر چا سره نه شریکول کیږي او د دې قانون اطلاق به صرف پاکستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې ناس د ریاست د سلامتیا پر ضد کار کولو خلکو باندې هم کیږي. د انفارمیشن ټیکنالوژي صنعت، مدني ټولنې او د انټرنیټ صارفینو لپاره کار کولو ادارې په دې بل باندې سختې نیوکې کوي او وایي چې د دې بل بعض شکونو غلط استعمال یا تشریح کېدای شي او که حکومت وغواړي نو د سینسرشپ د لارې د خلکو په نظریاتو او خیالاتو باندې قدغن لګول شي. او دا چې دې بل کې قانون پر ځای کولو ادارو ته بې درېغه اختیار ورکړی شوی دی د کوم چې دوی غلط استعمال کول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دی او زمونگا دا یو ساتا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. دا ڈی وی ریڈیو دا یو ساتا خبری خپرونه چې د قدر منوردون کو دا تاسو په ویب پاڼه هم کتی شي www.voadivaradio.com. په پاکستان کې د فکری ازادۍ او د انټرنیټ ازادۍ لپاره کار کوونکو ډلو سایبر کرائم بل په قومي اسمبلی کې منظوري باندې سخت نیوکه کړي او زیاته کړې ده چې د نوي قانون سره به د خلکو شخصي ازادي په هدف شي. په دې اړه د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو ادارې بلو وینز سره کار کوونکي قمر نسیم د ریډیو همکار شعیب زاده سره خبرې کړي. دې تاسو پام راګرځو.
دا بل چې کوم دی نو د دې زبان ډیر زیات مهم دی. دا ډیر اسانه سره هر یو سړی کاغه صحافی وي کاغه د سیول سوسایټي اکټیویسټ وي او کاغه یو سوچ لرونکی انسان او د پاکستانی حکومت یا چې کوم د پاکستانی ادارو پالیسو سره اختلاف لري نو غډې رسانه سره تاسو چې کوم دی نو سایبر دهشتګردې پورې تاسو هغه چول شي او دې کې چې کوم ټولو کې لوی سزا ده نو 14 سال قید او 5 کروڑ روپے جرمانه ده. د دې بل جوړون چې خلکو ته دا اندازه نشته چې د پاکستان خلکو آمدن څه ده، د پاکستان د خلکو انټرنیټ په حق له حکومت څخه اقدامات کړي دي چې پوها ولا ورکی. مثلا 10 نه 13 سالو پورې ماشوم هم د دې قانون په ضد کې څه کم نه راشي. د ډوپلیکیټیو کرائمز دي لکه په دې کې هم سزا تجویز شوې ده او په بل قوانین کې هم هماغه جرمونو لپاره نورې سزاګانې هم تجویز شوې دي. یو ایکسپنسیو انویسټیګیشن ایجنسی اوس په اړه چې کوم سایبر کرائم وینګ دی ایف ای ای هغه د دې تحت کوم کیسونه دي هغه د سایبر کرائم دی هغه ګوري. دا قانون د پاکستان د آئین او د عالمی قانون قوانین سره څنګه په ضد دی داوت تحریری طور باندې ورکړل شوی دی. په دې کې اوس چې کوم دی نو کومه ګورو نو پاکستان دا قانون بالکل دا هغه اقداماتو غونډه کې دي چې څنګه په چین کې او په سعودي عرب کې یعنی اکسترا لیګل یو کوم ګورتي چې لیګل ریسټریکشنز دي او یو اکسترا لیګل دي دا اکسترا لیګل ریسټریکشنز دي ولې چې سیول سوسایټي ګورې چې مونږ په دې باندې یقینا پوهیږو چې پاکستان کې د سایبر کرائم د روک تام د پاره چې کوم دی نو قوانین ضروری دي. خو د دې قوانین مقصد بنیادی دا دی چې د دې مقصد د دینه سیواخ کار کوي یعنی سیاسي مخالفینو आवाज دباول د سیول سوسایټي आवाज دباول یا چې کم تنقید کوي د حکومت په پالیسو باندې لکه د چاینا ماډل او لکه د سعودي ماډل په طرز باندې حکومت چې کم دین وغه کنټرول کول غواړي ولې چې نن سوشل میډیا نن یو ډېر اهمه ذریعہ ده او ډېر لوی سزاګانې ورکړي دي او ډېر مهم الفاظ باندې مثلا دې ویلي دي چې فحش مواد پوسټ کول د فحش د فحش ډیفینیشن چې کوم دی نو هغه نه د شوی چې فحش بڅوی مختلفو خلکو د لپاره فحش مختلف ډیفینیشن کې دی د پاکستان د سالمیت خلاف د پاکستان سالمیت خلاف صدا خو ډیر لوی الفاظ دی ډیر اسانه سره تاسو دا غیلا د هر څوک چې کوم دی هغه سزا ورکول شي د پاکستان د ملګرو چې کوم هغه ملکونه چې د پاکستان ملګری دي د هغه خلاف کچا صفه فیسبوک باندې ولیکل مثلا د هغه خلاف درنې جرمانی دي او کې سزاګانې دي د پاکستان کوم هغه ملکونه دي د ملک دی قانون سره خو یو داسې لیست نه دی جاری شوی. بیا دا لیکل لري چې د مذهب خلاف کچا خبره وکړه نو مذهب خلاف خبره بس څه ته وایي څه خبره به د مذهب خلاف وي. او بیا داسې خبر لیکلي چې هغه څه لیکل چې هغه سره حکومت خطره محسوس کی نو حکومت خو د هر څه سره خطره محسوس کوي د سیول سوسایټي د هر خبرې سره یا د صحافیانو یا چې کوم مونږ دې ته وایو چې کوم بل ټولو کې دا خو ټولې خبرې دي دي خو یو خطره هغه ډیره زیاته لوی ده او هغه دا نن نه پس په پاکستان کې سرویلنس قانونی تحفظ ملاو شو تاسو د انټرنیټ اکاؤنٹ تاسو د موبایل تاسو لیپ ټاپ یا آن لائن هر څه چې انټرنیټ سره کنیکټ دي هغه ته رسائی کول حکومت پاکستان ته اجازه شو تاسو د لپاره نه تپوس بکې نه عدالت نه تپوس کوي او نه به اجازه تخلیق تاسو په فیسبوک باندې تاسو په ویب سټ باندې تاسو د بغیر ویلو د بغیر اطلاع درکول او د بغیر تاسو نه تپوس تاسو ویب سټ باندې کې دی شي تاسو فیسبوک پیج باندې کې دی شي او تاسو په دې باندې هم چې کوم دینو گرفتار کې دی هم شي او چې کوم سیول سوسایټي مرګري دي دا غي بالکل دا یو مشترکه رائے ده چې دا په پاکستان کې نن چې موږ ته یو ای سټیزنز وی لکه موږ ته ای سټیزنز وایو چې هغه په فیسبوک یا په باندې هم انټرنیټ باندې هم موجود دي نو دا هغه د لپاره نن په پاکستان کې ای ماشاءالله لګیدا.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدر اردوونکو د بلوچستان ایالت چمن سرحدي ښار کې 13 ورځ د امنیتي اسکر لخوا یو ځایی کاروباري تن وجل شوی دی. د دغه تن د وجن وروستو نن په چمن کې ځایي تاجرانو احتجاج کړی دی. دغه مړی یې راغستی او بازارونه یې بند کړي او د امنیتي ادارو پر ضد یې نارې او شعارونه وهل. تفصیل اورو د ډیوی ریډیو خبریال نعمت الله په رپورټ کې.
د چمن په سرحدي ښارګوټي کې نن یو بیا قبایلو تاجرانو او د مختلفو جماعتونو کارکنانو په احتجاج لاس پورې کړی وو او د یو ځوان تاجر لاش یې راخیستی وو او پر سرحدي پوله باندې ګمارل شوي پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو په ضد نارې وهلې چې دوی ناحقه دغه تاجر و پولې ته نږدې تېره شپه په ګولۍ وویشتی او مړې کړې. کله چې د تجارتي سامان د پولې څخه افغانستان ته د اړولو کوشش کاوی دغه راپارېدلو خلکو د ښار د سړکانو څخه د تېرېدو پس د ضلع انتظامي و کمپلیکس و مخته احتجاجي ناسته وکړه او پاک افغان بارډر لاره بنده کړل او د حکومت څخه دغه د نصیب الله تاجر په مرګ کې ککړ چارواکو په ضد مقدمه درج کولو غوښتنه کوله. په دغه مهال د تاجرانو سازمان رئیس عبدالصادق وډیو ریډیو ته وویل چې پاکستان د سیمې پر تاجرانو باندې کاروباري لارې وتړلې اوس یې ویشتل پیل کړي دي.
دا زموږ آزاد تجارت دی، دا ګوریزی نه ده. دلته دولس لکه آبادي پرته ده، پر دې باندې بل نه کارخانه شته نه فیکټري شته نه زرعی معاش د دې خلکو داسته. موږ د حکومت سه دا مطالبه کو که چیرې دی هایا بارډر بندول غواړي نو د دې دولس لکو آبادۍ دپاره دي د دوی د روزګار بندوبست وکړي. که تن دا تجارت دی موږ به دې ته په تجارت وایو، چکباري موږ به هغه شاته وایو چې هغه چرس دی روین ده اصله ده. موږ د حکومت سه پر زور دا مطالبه کو چې د دې بدمعاشانو خلاف دې پوری تورې پایار درج شي.
د غره پارې دلو خلکو د کوټي چمن لوی لار هم د کوژک پر مقام وتړل خو اسیسټنټ کمشنر چمن عباس قاسم لخوا احتجاج کوونکو ته په دغه پیښه کې ککړ چارواکو په ضد کاروایی کولو او د دوی په ضد مقدمه درج کولو یقینداني پس دغه خلکو احتجاج ختم کړي او پر امنه توګه منتشر شول. خو د دغه پیښې په هکله د ملیشا ځواکونو لخوا تر اوسه څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی خبرونه پای ته رسېږي. خو ټول لوکې تاسو ته د کرکټ خبرونه لږ وړاندې کوو. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې کوم څلورم ټیسټ میچ شروع شوی دی، کومو د اول ورځې لوبه لا ختمه نه ده. انګلینډ ټاس ګټلی او د بیټنګ فیصله کړې وه او د انګلینډ ټول ټیم په 323 رنزونو باندې آؤټ شو. پکې نن یو وار بیا د پاکستان لخوا سویل خان ښه بالینګ کړی، 15 وکټې اخیستی دي. محمد عامر دوا او وهاب ریاض درې وکټې ترلاسه کړې دي. قدر من کو یاسر شاه یو وار بیا وکټ خونه دی اغسته، خو بالینګ یې ښه کړی دی. د انګلینډ لخوا قدر من اردوونکو معین علی ښه سکور کړی و، هغه اتیا نو سوا سکور کړی دی. پاکستان بیا بیټنګ ته راوتی دی او د پاکستان په دریو رنزونو باندې یو کھلاڑی اوټ شوی. د پاکستان په خپل ټیم کې بدلون کړی و، محمد حفیظ په ځای باندې یو نوی بالر اغسته دی او د دې سره سره نوی بالر او بیټسمین افتخار او وهاب ریاض یې اغسته و. د هغه بل فاسټ بالر چې کوم په تیر میچ کې و دغه په ځای باندې دغه میچ لر روان دی. څلور ورځې لوبه پاتې ده او د پاکستان لپاره دا موقع ده چې که دا ټیسټ ګټي نو سیریز برابر کیږي او که دا ټیسټ وبي نو بیا به انګلینډ په نړۍ کې د ټول نه غوره ټیم یا ایک نمبر ټیم جوړیږي.
او ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسي چې تزایما د ریډیو برخه دوام لري. د ټی وی دا برخه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې ملګری وو، پروډوسر وو ارشد علي او انجینرانو سیدریک او سلیمان، دوی ته هم ډیره مننه وایو. سو شبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل شي. نن د دې پروګرام قربان دي زموږ همکاران نالا محمد بختور شاه، یو نوی موضوع سره به تاسو سره گپ شپ لګوي. د ټی وی د برخې نازم محوش چلی
او زه شعیب زاده
تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.